ماسپخین دو بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا دوه ساعته خپرونې د مازدیګر تر څلورو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې د بحثونو لپاره چې په سیاسي او د هیواد پر روانو چارو متمرکزې دي ځانګړې شوې ده. خو قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې زما همکاران د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راسي، زه احمد تکل تاسو ته خبرونه اوروم. لمړی د خبرونو سرټکی. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. په کندهار ولایت کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او ترکیه له روسیې غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د افغانستان په خوست ولایت کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې او ځینو نورو رسنیو دا امریکایي د 55 کلن مارک فریریچس په نوم د امریکا د حکومت یو قراردادي بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ د طالبانو یوې ډلې یرغمل کړ. د دې امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي د رسنیو ته ورکړی. د چارواکو ویلي چې فریریچس له 2012 کال راهیسې افغانستان ته منظم تګ راتګ کو او په تیرو لسو کلونو کې هم له عراق نیولې تر سودان پورې په ناامنو سیمو کې د ملکي انجینیر په توګه کار کاوه. د دې یرغمل نیونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي ګمان کوي چې ښایي نوموړی د حقاني شبکې لخوا یرغمل شوی وي. د کندهار په میوند او شورابک ولسوالیو کې 28 تنه وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوی دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادۍ راډیو ته ویل، تیر ماښام په شورابک ولسوالۍ کې یو ډله وسلوال چې غوښتلې د ولسوالۍ په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړي، د افغان ځواکونو له کمین سره مخامخ شول چې په پایله کې یولس وسلوال ووژل شول او پر پاتې نورو وروسته نړیوالو ځواکونو هوایي برید وکړ. او په دې ترڅ کې اووه نور وسلوال هم ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي.
وسلوال طالبان چې ووژل شول او وروسته بیا د غوث ناتار هوایي ځواکونو بمبار په دشمن باندې وکړي چې په هغه کې هم اووه نفر ووژل شول او شپږ نور زخمیان شول.
په همدې حال کې 215 اتل قلوردو په یو بیان کې وایي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پرون لس تنه وسلوال په یو هوایي حمله کې ووژل شول. لازدای رادیو خبرونه اوري. ترکیه له روسیې څخه غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د عملیاتو په سم دستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن پنجشنبه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل، ترکیه باید له روسیې سره په ګډه کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنګر بلل کېږي روانې ستونزې پای ته ورسوي. د فبروري په دریمه په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو په برید کې د ترکی پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریې دولتي ځواکونه د فبروري د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. عراقي چارواکي او فعالان وایي په نجف ښار کې د حکومت ضد معترضینو پر یو کمپ د عراق د یو مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 معترضان وژل شوي دي. روغتیایي چارواکو ویل په دې نښتو کې لږ تر لږه 250 نور کسان هم ټپیان شوي دي. دغه نښتې د هغه کړکیچ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ وې چې د سیاستوال صدر د پلویانو او د هغو معترضانو ترمنځ پیښیږي چې تر ډیره مشران نه لري او له دندو د یو شمیر چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د صدر پلویانو هم د دې معترضانو ملاتړ کوو، خو په دې وروستیو څو ورځو کې خپله لاره ترې جلا کړه او د توفیق علوي ملاتړ کوي. د عراق ولسمشر ابراهام صالح علوي 15 ورځې مخکې په دې هیله د نوي صدر اعظم په توګه وګمارل چې څه باندې دوه میاشتنۍ په ټپه درېدلی سیاسي وضعیت پای ته ورسوي. او وروستی خبر دا چې د روسیې په الحاق شوې کریمیا ټاپو وزمه کې یوې محکمې د اوکراین پلوی فعال اولی پرخوت کو د توقیف موده غزولې ده. د پرخوت کا مدافع وکیل نظیم شیخ مامبیتوف ازادې رادیو تو ویل چې د کریمیا د پلازمینه سیمفروپول د یوې ناحیې محکمې د چهارشنبه په ورځ د دهغه غوښتنه چې موکل یې په کور کې نظربند شي رد کړه او د نوموړي د توقیف موده یې د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځوله. مدافع وکیل زیاته کړه ده او موکل ته یې د محکمې په غونډه کې خبر ورکړل شو چې پرخود کو اوس د اوکراین په لویدیز ښار لووف کې د روسیې پر قونسلګرۍ د حملې په پلان جوړولو کې د ګډون اضافي تور هم لګول شوی دی. شیخ مامبیتوف همدا را زیادونه وکړه چې دی غواړي د محکمې د دې حکم پر وړاندې